قدر منو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي د ازادي رادیو 12 ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شبې پیل شوه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسیدې نن په پنځشنبه ورځ د 1398 هجری لمریز کال د سنبلې د میاشتې 28مه ده چې د 2019 میلادي کال د سپتمبر له 19 سره برابر ده نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم او رئیس امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان د ولسمشر د روانو انتخاباتو پر شفافیت او اعتبار ټینګار وکړ پر دې او ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو په پیل کې د څو مهمو خبرونو انصار لیکونه په جلال آباد کې پرونده الکترونیکی تذکرو دی ویش پر مرکز په حمله کې څلور تنه وژل شوي او دیار لستانه انټپیان دي په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو مشرانو او د پاکستان د مرکزی اسمبلی د غړو علي وزیر او محسن دول ضمانت په مشروط ډول منل شوی دی د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په سعودي عربستان کې د تیلو پر تاسیساتو د حملو په اړه وویل چې پر ایران به بندیزونه ولګول شي د خبرونو تفصیل د جلال آباد په دریمه نهایه کې د الکترونیکی تذکرو د ویش پر مرکز په پرونۍ حمله کې څلور تنه وژل شوي او دیارلس تنه نور ټپیان دي د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل ویلي درې حمله کوونکي هم وژل شوي ښاغلي میاخیل پرون په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته یې استولی د تلفاتو په اړه وویل
متاسفانه چې زموږ دوه کسه پولیسان هلته شهیدان شوي دي او دوه کسه ملکي وګړي هم شهیدان شوي دي یو پولیس زخمی ده او په اوله مرحله کې تقریبا 12 کسه کارمندان او ملکی وګړي چې دلته وو هغه سطحي زخمی شي وو چې شفخانه ته د انتقال نو ورسته
په ننګرهار کې چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د حملې له ځایه 50 مامورین او یو شمېر ملکي خلک چې هلته د تذکرو لپاره ورغلي وو وژغورل په جلال آباد کې د پرونۍ حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی خو وسله وال طالبان او داعش ډله دواړه په ننګرهار کې فعالیت لري د اروپای اتحادیه د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی ولسمشر اشرف غنی ته ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره مخامخ خبرې د دوامدار سولې د ټینګښت یوازنۍ لاره ده غنی او موغیرینی پرون چهارشنبه په تلیفون غږیدلی دی په دې اړه د ارګ په خبره کړې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د اروپای اتحادیه د بهرني سیاست مشر د سولې د خبرو لپاره اوربن مهم بللی او ویلي دی چې افغانان سولې غواړي او اروپای اتحادیه د افغانانو د دې هیلې کلک ملاتړ کوي ولسمشر اشرف غنی مو غیرین ته ویل چې سولې ته لومړیتوب ورکوي او د شفافو ټاکنو ترسره کول ځانګړی اهمیت ورته لري د یو بل خبر لمه خدای افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد بنند د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په یو غونډه کې برخه واخلي د کمیټې ویل چې خلیل زاد به نن سهار د دې کمیټې په یو محرمانه غونډه کې برخه واخلي او په دې اړه چې له طالبانو سره خبرې څه ډول مختوړي د دې کمیټې غړو ته نور معلومات ورکړي د هغې موافقې لمه چې د دې کمیټې او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ترمنځ شوه ده د خلیل زاد د تړلو له خلیل زاد سره د دې کمیټې د تړلو دروازو نه ورسته به د غراز په یو استماعي غونډه کې د منځنۍ او آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز هم په یو استماعي غونډه کې ګډون کوي په هرات کې پرون 1025 زندانیان چې ډیر لسکزي پکې ویل باندې خوشی شول د هرات ما بس عمومي مشر میوند سمدی د ازادي رادیو خبريال ته ویل چې پر دې ټولو کسانو تر 50 کلونو د یکم زندان حکم شوی وو خغلی سمدی وویل چې په دې کې هغه کسان چې مکرر نه جرمونه کړی نه دي شامل په هرات کې د اویا زندانیانو د بند موده هم کم شوه د پرمختګ دی لوی اختر او د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت د ځانګړو فرمانونو پر اساس شوی خبرونه له ازادي رادیو اوري په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د دوه مشرانو او د پاکستان د مرکزی اسمبلې د غړو د علي وزیر او محسن داوړ ضمانت په مشهور ډول منل شوی دی. د علي وزیر او محسن داوړ وکیل سنگین خان پرون خبرلان ته وویل چې د بنو سیمه ییزې محکمې د هغوی ضمانت په مشهور ډول منظور کړی. دواړه به هره میاشت د خبر پښتونخوا پولیسو ته د خپل حال رپورټ ورکوي. په خبر پښتونخوا کې یو بل وکیل عبداللطیف افریدی مشال راډیو ته ویلي چې د بنو د محکمې قاضي د محسن او علي د خوشي کېدو لفظي حکم ورکړی او لیکلی مکتوب ته انتظار دی. د پاکستان پوز پر محسن داوړ او علي وزیر تور لګولی و چې د مې په شپږویشتمه نیټه یې د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د پوځیانو پر یوه پوسته د حملې مشري کوله. په خړ کمر کې د پاکستاني پوځیانو په ډزو کې دیار لستنه د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي ووژل شول او ګڼ شمېر نور زخمیان شول. خو د پښتون ژغورنې غورزنګ د پوځ تورونه بې اساسه بللي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په سعودي عربستان کې د تیلو پر تاسیساتو د حملو په اړه وویل چې پر ایران به بندیزونه ولګول شي. ترامپ چې د ملي امنیت نوی سلاکار هم ورسره و لاس انجلس ته تر پرواز مخکې خبرلان ته وویل
Mr. O'Brien is highly respected. He was highly respected by so many people that I didn't even know really knew him.
هغه د خپل نوی سلاکار په اړه وویل چې په وروستیو دو کلونو کې دی ښاغلی بران ښه نوم لري. هغه ته ډیرو خلکو چې حتی زه نه وم خبر چې دی پیژنې ډیر احترام لري. ښاغلی ترامپ پر ایران د نویو بندیزونو په اړه وویل چې موږ به ډیر اغیزمن بندیزونه پر ایران ولګوو. موږ به په راروانو 48 ساعتونو کې دغه بندیزونه اعلان کړو. دا په داسې حال کې ده چې د سعودي عربستان دفاع وزارت پرون د بی پیلوټ الوتکو او د کروز مزایلو ټوټې خبرلانو ته ورښکاره کړې او ویویل چې په دې کې شک نشته چې دوی د تیلو پر تاسیساتو د وروستۍ حملې شاته ایران دی. خبرونه مولا ازادي رډو واوریدل. کدا وزین نور خبرونه غواړي بیا هم ول ولې د ازادي رډو په وی پڼه کې شته پته مو ده. ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی انکم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپی د افغانستان د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو پر شفافیت او اعتبار ټینګار وکړ. د انتخاباتو شفافیت څه ډول یقیني کیدای شي؟ د انتخاباتي چارو یو څارونکی
د شفافو او معتبر ټاکنو لپاره د ټولو دخلو همکارانو او جوانبو همکاري شرط ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي که هر څومره ډیر کسان پر دې انتخاباتو د څار لپاره ورسره خپل نمونه ولیکي، شفافیت لا ډاډمن کیدای شي.
دا پروسه که هر څومره ناظرین زیات روسی کې د ټاکنې خپلواک کمیسیون ورته آمادګي لري تر څو د پروسه څخه قوي نظارت وکړي. د دوی قوي نظارت قوي شفافیت رامنځته کوي.
د کمیسیون په وینا تر اوسه نږدې 8000 کسانو د څار لپاره ورسره نمونه لیکلي او د نوم لیکنې دغه پروسه هم دو ورځې نور دوام کوي. په جلال آباد کې د تیرې ورځې حملې چې څلور کسان پکې ووژل شول ولې ډیر دوام وکړ؟ د ننګرهار والی
دا عملیات 15 ساعته دوام وکړ او د دې له دا چې یو لار و چې باید منزل په منزل تشکیل شوی وي.
په نړیوالو موضوعاتو کې د سعودي عربستان دفاع وزارت پرون د بی پیلوټ الوتکو او کروز مزایلو هغه ټوټې ښکاره کړې چې د دوی په وینا په دې هېواد تیلو پر تاسیساتو په وروستۍ حملې کې ورڅخه کار اخیستل شوی و او د دې حملې تر شا هم د ایران لاس دی. د افغانستان په نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو د لړۍ یو نوې برخه درته خبرو. ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 15.5 څپه صافه او واضح اوریدلی شئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په افغانستان کې د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو پر شفافیت او اعتبار ټینګار وکړ. پومپیو په یو بیان کې ویلي چې رای ورکوونکي به پر ځان خطر مني او په دې انتخاباتو کې به ګډون کوي او هغوی حق لري چې د انتخاباتو له شفافیته ډاډمن وي. په افغانستان کې د انتخاباتو تو څارون کې په دې باور دي چې د انتخاباتو د شفافیت او اعتبار لپاره د خلکو رای ورکوونکو او کاندیدانو همکاري مهمه ده. فرشته جلال زینور جزئیات اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې متحد ایالات او افغانستان سره نور مرسته کوونکي هیوادونه په دې باور دي چې په افغانستان کې باید انتخابات شفاف او با اعتبار وي او پر دې ټینګار کوي. هغوی د افغانستان له حکومت او له انتخاباتي ادارو غوښتنه کوي چې د روانو ټاکنو د شفافیت ډاډ ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هغه افغانان چې په ټاکنو کې د ګډون لپاره خپل ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي د دې حق لري چې پوسی او ډاډ ولري چې ټاکنې به د هغوی د انتخاب او د رای انعکاس وي. مایک پومپیو زیاته کړي چې په افغانستان کې میشت ائتلافي ځواکونه او مرسته کوونکي هیوادونه چې د ټاکنو لپاره د زمینې برابرولو په خاطر قرباني ورکوي حق لري چې د انتخاباتو له شفافیته ډاډه اوسي. په اعلامیه کې د پومپیو په حواله لیکل شوي چې دوی تمه لري چې د افغانستان ټول ټاکنیز بنسټونه هم ټول ضروري ګامونه پورته کړي او رای ورکوونکو ته ډاډ ورکړي چې ټاکنې به شفافې او پایلې به یې معتبرې وي. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه ټاکنو د ادارې رئیس یوسف رشید پرون آزادی رادیو ته وویل چې د ټاکنو د شفافیت تضمین د ټولو شکلو خواو همکاري ته اړتیا لري.
د شفافو او معتبر ټاکنو لپاره د ټولو دخلو همکارانو او جوانبو همکاري شرط ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون څومره د ټاکنو په بهیر کې دوی فشار ته نه تسلیمیږي په بېطرفۍ او په ناپېلتوب سره دغه پروسه مخته بیوي. دوی کارکوونکي په سیمو کې واقعا له تعهدات څخه امان کې پاتې کیږي او پر کار قوانین مطابق ترسره کوي. نوماندان د دې پلویان او د دې خواخوږي په سیمو کې څومره آزاد او سالم سیالۍ ته وفادار پاتې کیږي او د ټاکنو امنیت تر څومره حد پورې خوندي ساتل کیږي تر څو خلک په پراخه پیمانه په آزاد او بېل ترس بېل ډار او ویرې څخه په دغه پروسې کې برخه اخلي. همدارنګه مدني ټولنې او نور اغازي دخل خواهي په دغه پروسې کې څومره د ښې همکارۍ لپاره شامل کیږي.
د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پرون په افغانستان کې پر ټولو شکلو خواهو چې وسلوال طالبان هم پکې دي ژغ کړی چې ټولو خلکو ته اجازه ورکړي چې له ویرې پرته د انتخاباتو په ورځ د رایو مرکزونو ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو پرون په یوه اعلامیه کې چې پر ټولنیزو رسنیو خبر سوي ویلي چې انتخاباتي او جالي پروسه ده. وسلوالو طالبانو هم درس پر زده کوونکو او شوونکو ژغ کړی چې د ځان د امنیت لپاره دي د انتخاباتو په مرکزونو کې کار نه کوي. خو مایک پومپیو د وسلوالو طالبانو پرونی اعلامیه په شدت غندلې ده. مایک پومپیو ویلي چې په افغانستان کې د رای ورکوونکو پر ضد ارعاب پر هغوی اجبار او فشار به د خلکو پر ولسواکۍ حمله وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دوی د افغانستان د امنیتي ځواکونو کلک ملاتړ کوي چې د سولې او قرارۍ لپاره هر ورځ قرباني کیږي.
و مرز چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په افغانستان کې د ولسمشری د روانو انتخاباتو پر شفافیت او اعتبار ټینګار وکړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشری د روانو انتخاباتو د څار لپاره نږدې 8000 څارونکي دغه کمیسیون ته معرفي شوي دي. کمیسیون ویان زبی سادات پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغه څارونکي د نړیوالو مالی څار او ملي څار بنسټونو د ولسمشری د کاندیدانو او سیاسي ګوندونو لوري معرفي شوی. په عین حال کې د افغانستان د آزاد او شفاف انتخاباتو بنسټ انتخاب کوي چې تر اوسه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکون د رای ورکونې نوملړ دوی ته نه سپارلې چې د نظارتي پلان مطابق ورته چمتووالی ونیسي. نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای هغه بنسټونه چې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د څار علاقه لري د سمبولي تر درشمې وخت لري چې خپل څارونکي دغه کمیسیون ته معرفي کړي. دغه کمیسیون ویان زبی ساده د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د څار لپاره نږدې 8000 څارونکي دغه کمیسیون ته معرفي شوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته یو شمېر نړیوالو او ملي بنسټونو خپل ناظرین معرفي کړي دي چې ټول سال تر دې دوه پورې اتاوی د رسپکتو دریځ دېش کسان کیږي او چې په دغه پروسه کې هر څومره ناظرین زیات روسیږي د ټاکنو خپلواک کمیسیون ورته امادګي لري تر څو د دې پروسې څخه قوي نظارت وکړي. د دوی قوي نظارت قوي شفافیت رامنځته کوي.
د انتخاباتو کمیسیون ویان وای ملي څار بنسټونو له لزر زیات اعتبار لیکونه ملي او نړیوالو رسنویو یو سلو څلور او یو اعتبار لیکونه نړیوالو څارونکو بنسټونو اته درستنه سیاسي ګوندونو شپاره زرتنه د جمهور ریاست د انتخاباتو د څار لپاره کمیسیون ته معرفي کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر ملي ډیموکرات انسټیټیوټ اروپای ټولنه او ایران سفارت هغه نړیوال بنسټونه دي چې تر اوسه یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته خپل څارونکي معرفي کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د طرز العمل له مخې څارونکي هغه کس ته ویل کیږي چې د څار بنسټ په استازولي د پیژندنې کار یا اعتبار لیک ولري د ټاکنو پر بهیر د څار حق درلودلای سي. په تیر کې هم په افغانستان کې د جمهور ریاست او ولسی جرګې انتخابات ترسره شوي. ملي او نړیوالو بنسټونو د انتخاباتو د ترسره کېدو له څرنګوالي څار کړی، خو یو شمېر انتخاباتي بنسټونه نیوکه کوي چې په ډېرو مواردو کې ځکه څارونکو ښه نظارت ونه سو کړای چې دوی ته لازمې اسانتیاوې نه وي چمتو شوې. خو د انتخاباتو کمیسون ډاډ ورکوي دا ځل یې زیاته هڅه کړې چې څارونکي وکړای سي چې د جمهور ریاست له انتخاباتو په دقیقه توګه څار وکړي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یاټیفا وایي چې له انتخاباتو د پراخ څار لپاره یې خپل څارونکي کمیسون ته معرفي کړي. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده د انتخاباتو په خپلواک کمیسون نیوکه کوي چې تر اوسه د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رای ورکونې نوملاړ دوی ته نه دی سپارلی. هغه وایي زموږ د کار پلان دا دی چې په څلور درس ولایتونو کې 4500 څارونکي ولرو چې اوس یې د کار په شدت سره روان دی. د څارونکو بنسټونو په توګه زموږ اندېښنه دا ده چې تر اوسه له امنیتي نظره د رای ورکونې د مرکزونو لیست وروستی سوی نه دی. د رای اچونې لیست یوه لویه ستونزه ده. زموږ دقیقې برنامې لپاره موږ له انتخاباتو خو پوښښ ولرو
بهتر از روز انتخابات داشته باشیم.
ښاغلی ایوبزاده همدارنګه ټینګار کوي هغه څارونکي په ځانګړي توګه د جمهور ریاست د کاندیدانو له لوري چې معرفي سوي د سار له شبي باید بشپړه پوهه ولري څو د انتخاباتو شفافیت زیانمن نسی. ټاکل شوی چې د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه په ټول افغانستان کې ترسره شي. په انتخاباتو د څار بنسټونه ټینګار کوي چې د پوه څارونکو شتون مرسته کوي چې د انتخاباتو په ورځ له درغلي او تخطي مخنیوی وسي او د پروسې شفافیت په ښه توګه تامین شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو دی ماښام تر وو بجو اوریدل شي. د سهار وو بجو ولس خیر او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغوښ شو.
ګارډین په افغانستان کې د ولسمشۍ د انتخاباتو په درشل کې د بریدونو د زیاتېدو مسأله راخیستې ده. د بریتانیایي ورځپاڼه په کابل او پروان کې د سې شنبې د ورځې بریدونو ته په اشاره لیکي د دې ډول حملو شدت د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو تر لغوه کېدو وروسته زیات شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیرونی وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې نورې په ټپه درېدلې دي. د ګارډین په وینا څو اونۍ د افغانستان ټاکنې د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو تر اغیز لاندې وي او ډیری افغانانو داسې انګیرله چې د سولې د توافق په صورت کې به انتخابات لغوه شي. وړاندې راغلی دی چې د ولسمشۍ د انتخاباتو نوماندانو د اوږدې مودې په مخه انتخاباتي مبارزې ونه کړې، خو د سولې د خبرو له لغوه کېدو وروسته ولسمشر اشرف غني، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او څو نورو نوماندانو انتخاباتي مبارزې ګړندۍ کړې. د ورځپاڼې په باور شاغلی غنی چې په افغانستان کې د سولې راوستو ته واضح تعهد لري هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. بل ورځپاڼه د هیل لیکي افغانان د ولسمشۍ د څلورمې دورې د انتخاباتو په لور روان دي چې د سپتمبر په 28مه ترسره کیږي. د دې انتخاباتو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو 90 میلیونه ډالر مرسته کړې ده او د افغانستان حکومت 90 میلیونه ډالر ورته ځانګړي کړي دي. ورسپانه لیکي ل 2000 لومړي کال را پدی خو چې نړیوال ټولنې د افغانستان رغاونې ته مخه کړې ده، دا ځل د ولسمشۍ انتخاباتو ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي تدامي چې یاماموتو په ګډون ګڼ کسان پر سترګ ګوري چې دا ټاکنې په دې هیواد کې چې د دیموکراسي په لور رو روان دی یو مهم ګام دی. د هیل وړاندې لیکي د دې سربیره د ته جدي پات پاموشي چې انتخابات تل د دیموکراتیک واکمنۍ په لور نه ترمی، په ځینو حالاتو کې شاید دیموکراتیک ارزښتونه له پامه وغورځوي. د 2014 کال تر انتخاباتو وروسته د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ شو، که څه هم یو شمېر نورو عواملو لکه د بهرنیو ځواکونو وتلو هم لاس پکې درلود. ورسپانه بیا لیکي چې د امریکایي پلاوی او طالبانو د سولې د خبرو لغوه کېدو هم پر دې انتخاباتو سیوری غوړولی دی. نېشنل انټرست خبرونه بیا د افغانستان په اړه په خبرې کړې مقاله کې لیکي امریکا افغانستان ته له القاعده شبکې سره د مبارزې لپاره ولاړه او هدف دا نه و چې یو ملت تغییر کړي. د دې امریکایي خبرونې په باور زمان تیر شو، پوځان افغانستان ته واستول شول، خو کله هم بهرنی پوځي فشار د افغانستان د ایډیالوژیک مشکل لپاره کافي نه دی. وړاندې راغلی دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو شاوخوا یو لک پوځانو هم ونه کړای شوی چې د افغانستان کورنۍ ستونزې هوارې کړي. نېشنل انټرست بیا لیکي د متحد ایالاتونو دوامدار جګړې دغه هیواد د 2000 لومړي کال د سپتمبر لبل ورته بریده نشي خوراله. سرچینې ځواک د ترهګرو ډلو څارنه د افغانستان په ګډون په نورو سیمو کې متحد ایالاتونه لسترو خطرونو ژغورلی شي.
ازادي رادیو اوري په جلال آباد کې د تیرې ورځې حمله چې څلور کسان پکې ووژل شول ولی ډیر دوام وکړ. د ننګرهار والی پرون په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې د دې لپاره چې ملکیانو ته مرګ ژوبله ونه وړي امنیتي ځواکونو دغه عملیات تصفیه عملیات په ډیر احتیاط مخته یوړل. تر اوسه پورې هم د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د ننګرهار د والی د وروستیو څرګندونو نور جزئیات وړاندې کوي.
د ننګرهار والی شاه محمود میخیل تیر شپه په یو خبري غونډه کې خبري اعلان وکړ چې د چهارشنبه ماسپخین یو نیمه بجه دریو تنو ځانمرګو بریدګرو د جلال آباد ښار اړوند په درې مناحیه کې د برېښنایي تذکیرو په مرکز برید وکړ چې په نتیجه کې شپاړسو ولسی وګړو او پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته.
متاسفانه چې زموږ دوه کسه پولیسان هلته شهیدان شوي دي او دوه کسه ملکي وګړي هم شهیدان شوی دی. یو پولیس زخمی دی او په اوله مرحله کې تقریبا 12 کسه کارمندان او ملکی وګړي چې دلته وو هغه سطحي زخمی شوی وو.
هغه ول برید 15 ساعته دوام وکړ. د افغان ځواکونو لخوا د درې واړو بریدګرو په وجلو او له یا دفتر څخه د 500 کسانو د ژوندۍ او روغ رمټ راوستلو باندې پایته ورسید.
کله چې دا افتخاریان نه نوځي یو پولیس په دویم منزل کې مقاومت کوي. دی سره ومدارنګ دوه پولیس نور چې په آخري منزل کې وو هغه هم خپل مقاومت ته دوام ورکوي او د دې مقاومت د دې بای شو چې نورو کارمندانو او ملکی وګړو ته نجات ورته. عملیات 15 ساعته دوام وکړ او د دې لدو چې یو لاره و چې باید منزل په منزل تشکیل شوی وي. دویم منزل هم ورغسته او نو اول دی هغه ور مړک او د زیاتو تلفاتو مخنیوي وکړ.
د ننګرهار د عام روغتیا ریاست ویاند ډاکټر ظاهر عادل وای د برید لزای ورته شپږ جسدونه او 12 ټپیان ورول شوی دی.
د نننې پیښې نه حوزوی روغتون یا سیمایز روغتون ته 12 ټپیان راوړل شوی چې د لمړنۍ درملنې نه وروسته رخصت شوی دی او ټول خپل کورونه ته تللي. څو ساعته وروسته شپږ جسدونه راوړي دي چې په هغه شپږو کې دوه ملکیان دي، دوه پولیس دی پکې او دوه هماغه بریدګر دی چې دلته برید کړی. په ټپیانو کې یو زنانه او دوه جنکیان هم شامل دي.
تر اوسه په جلال آباد کې د برېښنایي تذکیرو پر مرکز د برید مسولیت کومي وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخستې، خو د سه شنبه په ورځ په کابل او پروان کې د شو بریدونو مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخستې چې په کومو کې لزګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د سعودي عربستان دفاع وزارت پروند بی پیلوټ الوتکو او د کروز مزایل ټوټي خبر اعلان تور ښکار کړی او ویل په دې کې شک نشته چې دوی د تیلو پر تاسو د ورستي حمله شاته ایران دی، خو ایران په دې حمله کې لاس لرل رد کړی. جزئیات د فرشته جلال زی راپور کې.
د سعودي عربستان د دفاع وزارت ویان ترکیه المالکی پرون په ریاد کې خبري اعلان ته وویل چې اتلس بي پلوټ الوتکې او کروز مزایل ورته غول شوې دي. ترکیه المالکی وویل د حملې له ځایه موندل شوي ټوټې زموږ د دفاع وزارت کارپوهانو کتلي او موږ له متحدانو سره هم شریکې سوي دي. ټولې ټوټې او په کمپیوټرونو کې ثبت شوي معلومات څرګندوي چې د ایران کار دی. د میزایلو د توغولو په اړه ټول معلومات ایران ته اشاره کوي او د هغوی د بی پیلوټ الوتکو ټکنالوژي کارول شوې ده. ترکیه المالکی پرون د ایران د یو بی پیلوټ الوتکې دلتا وینګ مات وزر او د ایرانی میزایلو یا علی ټوټه خبري اعلان ته ورښکاره کړې. مالکی وویل چې حمله له شماله شوې ده او د پښتنې ځای نسته چې ایران د دې حمله شاته و. یمن د سعودي عربستان په جنوب کې پروت دی. د سپتمبر په 14 نیټه د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو چې د نړۍ د خامو تیلو تر ټولو ستر تاسیساتي حمله وشوه. په یمن کې میشته حوثي ملیشه قواوو چې ایران یې ملاتړ کوي ادعا وکړه چې حمله دوی کړې، خو د سعودي عربستان دفاع وزارت ویان پر نوویل چې ایران هڅه کوي چې مسأله بل ډول سرګند سی خو په سیمه کې د ایران نیابتي جګړه ماری ډلې داسې پر مختللي حمله نشي کولای. ترکیه المالکی ویل
اټس نات ان د رینج اف د کیپبیلټی اف اټ وډ
دا چې له یمنه وتوغول شي د هغوی په توان کې نه ده. د کروز مزایلو د حملې دقت څرګندوي چې په دې کې د ایران د نیابتي جګړه مارو تر توان لوړه ټکنالوژي کارول شوې ده. د حملې لوری څرګندوي چې له شماله د جنوب پر خوا شوې ده. تهران ویل چې په حمله کې لاس نه لري. تهران د خبرداري هم ورکړ چې پوځي اقدام ته به متقابل ځواب ورکړي. خو د سعودي عربستان دفاع وزارت ویان پر نوویل چې په دې کې دوی شک لري چې ایران حمله کړې او وی ویل چې دا پر نړیواله ټولنه حمله وه. کله چې د سعودي عربستان دفاع وزارت ویان پر یاد کې خبريالانو ته دا معلومات ورکړل، د ایران د جمهور رئیس سلاکار حسام الدین آشنا پر ټوټر ولیکل چې سعودي عربستان ثابت کړ چې په دې اړه چې بې پلوټ الوتکې او میزایل چیرته جوړ شوی او له کومه ځای ورته غول شوی وو هیڅ معلومات نه لري. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم پرون سعودي عربستان ته ورسید. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې سعودي عربستان ته د پومپیو د سفر هدف دا دی چې په سیمه کې د ایران د تخریب کارانه فعالیتونو په وړاندې د مقابلې لپاره هڅې هماهنګ کړي.
د همدې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د ننګرهار والی وای د جلال آباد په دریمه نهایه کې د الکترونیکي تذکرو د ویش پر مرکز په حمله کې دوه پولیس او دوه ملکی وګړي وژل شوي او ډیر لسنه نور ټپیان دي. د شاه محمود میاخیل په وینا درې حمله کوونکي هم په دې حمله کې وژل شوي دي. د اروپایي اتحادیه د بهرنی سیاست مشر فدریکا موغیرینی له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په خبرو کې له وسلوالو طالبانو سره مخامخ خبري مهمې بللې او ویلې چې د دوامدار سولې د ټینګښت وازنې لار ده. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بنن د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په یوه غونډه کې ګډون وکړي. دغه کمیټې خلیلزاد وروسته له هغې غونډې ته وربللی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د رواني میاشتې په پیل کې له طالبانو سره د سولې خبرې